یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ښه راغلاست وایم او ری چې ارګ مانی وای د حبیب الله احمد زیل لوري په ارګ باندې د اخلاقي فساد د تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استولی حبیب الله احمد زی د افغان ولسمشر اشرف غنی یو پخوانی سلاحکار و د هماورې چې د نن سه شنبه او سبا چهار شنبه روسی چارواکو طالب استازی او یو شمېر افغان سیاستوالي وربللي چې نه یوازې د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې مناسبت غونډه کې ګډون وکړي، بلکې خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو هم بحثونه مخته یوسي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
ل کابل یو شمیر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي نن په مسکو کې سره ګوري. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په اسلام آباد کې ده او د پاکستان له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. او زرګونه کسانو په پاکستان کې تر روژه ماتي وروسته بېګا د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهرې وکړې. پوره خبر نواوري مسکو نن د افغانستان د حکومت د شمیر پخوانیو مشرانو او د طالبانو د استازو کوربه دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د جمهوري ریاست لپاره کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور پیژندل شوي سیاستوال مسکو ته تللي دي. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې تایید کړي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ څوارلس کسیز پلاوی په دې غونډه کې د دوی له لورې هم ګډون کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون رسنیو تپاستولی بیان کې ویلي چې د دوی پلاوی بل افغانستان له ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر راتلونکو خبري وکړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان نه دی ویلي چې پلاوی به د افغانستان د حکومت لاستازو سره وګوري کنه. دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنې د منځلو په نوم جوړه شوې ده. په غونډه کې د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم یو خونه د سرګند چې طالبانو لاستازو سره به د حکومت لاړخ ګوري کنه. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره نن پر دوه اړخیزو او ګډو مسئلو خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي تېر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې محب د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه هغه هیواد ته ځي او یو شمېر د افغانستان د حکومت وزیران به هم ورسره ملګري وي. دې سرچینې ویلي چې محب به په یوه ورځني سفر کې په خپلو لیدنو کې د کابل او پاکستان د اړیکو د ښه کولو، د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو او د سیمه ییز امنیت په اړه خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو بریدونه په 2013 میلادي کال کې درې برابره زیات شوي دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف ویلي چې د وسلوالو حملو له امله په ډېرو سیمو کې د کوچنیانو تعلیم ګران شوی دی. یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 68 وسلوالي حملې شوې، خو په 2018 کال کې دا شمېر 192 ته لوړه شوې ده. د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې د ملي شورا د ټاکنو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي وو چې شایي پر ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو علت وي. په دې راپور کې د یونیسف د مشري هنریتا فور له خله لیکل شوی چې تعلیم په افغانستان کې تر اورلاندې دی. میرمن فور ویلی پر ښوونځیو بې درېغه حملې، د ښوونکو قتل او تعلیم ته تهدید د افغانستان د کوچنیانو د ټول نسل هیلې او ارمانونه له منځه وړي دي. اوس مهال په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو په ګډون د افراطي ډلو د تهدید له امله تر زرو زیات ښوونځي له سره بند دي. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال وژل سوي او درې زخمیان دي. دا عملیات د افغانستان د ملي اردو د دریمې پلې لوا ځواکونو له پرون راهیسې د خاکریز ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل
در مربوطات ولسوالی خاکریز ولایت خندار در اثر ضربات
دی وای د کندهار د خاکریز ولسوالی په سیمو کې د دشمن پر سنگرونو د توپچی په دزو کې درې وسلوال وجلسی او څلور زخمیان دي. د انجینری پرسونل د وسلوالو درې بیلابیل ماینونه هم شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زرګونه کسانو په پاکستان کې بیګا تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهرې وکړې. هغوی په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه مظاهره د پوځیانو له لورې د حملې او د شمیر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی وو. د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او غړو پر سوله ییز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه پکې ووژل شو او څلوېښت تنه زخمیان شو. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوو مشرانو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهره چیانو د تلاشۍ پر پوسته حمله کړې وه. خو په ټولنیزو رسنیو د دغې مظاهرې ویډیوګانې خپرې سوې. په هغه کې لیدل کېږي چې مظاهره چیانو وسلې نه درلودې. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړی دی نیولی دی. د پښتنو د تحفظ غورځنګ فعالانو او پلویانو بېګا د پوځ پر ضد شعارونه ورکول. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر به ازبکستان ته په سفر کې د هغه هیواد د ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. د شتاینمایر درې ورځنی سفر پرون پیل شو. دې سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کېږي چې په 2016 میلادي کال کې واک ته د میرزیایف له رسیدو وروسته د اصلاحاتو لپاره پیل شوي دي، ځکه د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډیرو کرونو لپاره په انزوا کې پاته وو. او د برازیل په یو محبس کې د لږ تر لږه څلوېښتو بندیانو مړي په داسې حال کې موندل سوي چې زیندی سوي وو. د امازون ایالت د محبسونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا بندیان پرون د امازون په ځنګلي ښار ماناوس کې هغه مهال ووژل سو چې وضعیت د پولیسو له کنټروله بهر سو. دا مهم خبرونه.
فرشته جلال دی وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وی د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمد زی لوري په ارګ باندې د اخلاقي فساد د تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استولې ده. د افغان ښځو شبکه وایي باید دا قضیه په جدي توګه وڅېړل شي.
تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره این چون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم ها داره و راستی هم که
د هماره چې په موسکو کې نن سه شنبه او سبا چهار شنبه د افغانستان او روسیې د روابطو د سل کلن کېدو په مناسبت غونډې کېږي. تمه ده چې د دې غونډو په ترڅ کې د افغانستان ځینې سیاستوال او د طالبانو سیاسي مشران په موسکو کې له روسي چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو یوه ګډه ناسته وکړي. په دې اړه دا چې روسیا ولې په د افغانستان په چارو کې په دروستیو کې ډېره لیوالتیا لري یو کارپوه نجیب ننګیال وایي.
دو عمده معلومه دي، یو خو بله د امریکا حضور په افغانستان کې د روسیې لپاره یو کتم تشویش ده، او بل هم د داعش حضور ده.
په دې اړه په تفصیل واورئ. دا هم اورئ چې ایران وایي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. ارګ مڼۍ وایي چې د حبیب الله احمد زی له لورې په جمهوري ریاست کې د اخلاقي فساد د تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استولې ده. حبیب الله احمد زی د افغان ولسمشر اشرف غني یو پخوانی سلاکار دی او په دې وروستیو کې ادعا کړې چې په ارګ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کېږي. ارګ دا ادعاوې دروغ بللي او رد کړي دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې دوی په دې اړه اندېښنې لري او باید دغه قضیه په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه راسره غږېږي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر مرستیال ویان عارف سمیم د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د حبیب الله احمدزی له لوري په ارګ د اخلاقي فساد د لګول شویو تورونو د قضیې د استولو خبره کوي. د افغان ښځو شبکه او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دغه مسله دوی اندېښمنې کړې دي. د افغان ښځو شبکه وایي دا تورونه سپیناوی غواړي او لویه څارنوالۍ باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي. د دې شبکې یوې غړې عابدې طلایي نن ازادي راډیو ته وویل
این تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره، همچون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم ها داره و راستی هم که زنان ما قسم که در جریان هستیم با مشکلات زیاد چالش های زیاد دست و پنجه نرم کردن و به موقف که رسیدن اونا از تلاش های خودشان بوده که شبکه هم در این مورد آرام ننشسته. ما کمیته تشکیل دادیم و از آدرس شبکه مکتوب را به لوی سرانالی فرستادیم که از طریق سرانالی موضوع به گونه رسمی پیگرد شود.
په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پوخانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې پارک کې د اخلاقي فساد موجودیت ادعا کړي. حبیب الله احمدزی ویلي چې پارک کې ځینې کسان د فحشا او د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شانتور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندان چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وي د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته بریالی شوي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او د ثبوت غوښتنه یې کړي. پندې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانه وای چې د حبیب الله مزی دا څرګندونې ټکان ورکون کې دی او باید سپیناوي وشي. لړلې شکریا جلالزی ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم دوی پویږي چې دغه تورونه د شخصي عقدو لمخې لګول شوی خو په دولتي ادارو کې د افغان مرمنو په کار منفي تاثیر کړی دی.
بدون شک چې دا ډیر بد تاثیر لري افغان کورنۍ، مخصوصا هغه کورنۍ چې نوي خپلو خویندو ته اجازه ورکړې ده چې بیرون د کور نه کار وکړي. ورسته د دینه به ډیر محتاط وي او اته بعد کورنۍ شاید تصمیم ونیسي خپلې لونې خپل اولادونه خپلې خویندې د وظیفې دپاره مخصوصا په دولتي چوکیو کې اجازه ورنه کړي. نو دا په لویه کې ډېر یو زیان ده، مخصوصا د افغان ښځو د ټولنې دپاره.
اغلی جلالزی وای ټاکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې یو ډله افغان مرمنې د دغه قضیه د څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته عریضه هم وکړي. تیر ورځ د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د ښځو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستی راپور ټکن ورکوونکي وبللو. په دې برخه کې د جدي پلټنو باندې ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل که دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې خبرونه کې ولوستل، نن د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سل کلن کېدو په مناسبت په موسکو کې غونډه جوړیږي. دا غونډه به دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندید حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل شوي سیاستوال موسکو ته تللي دي. طالبانو هم اعلان کړی چې د دې ډلې سیاسي مشر او د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څوارلس کسیز پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته رسیدلی دی. تمه ده چې دوی هم افغان سیاستوال او هم طالبان په موسکو کې یو بل سره د افغانستان د سولې په تړاو هم خبرې وکړي. دا چې موسکو ولې د دغسې غونډو ترسره کولو ته لیوالتیا لري او په دې وروستیو کې غونډې ترسره کړي دي، په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال سره اجملند مرکه کړې او تاسو ته خبرو.
د متحده ایالاتو هڅې، خاص کر د زلمی خلیلزاد هڅې، د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې ونه توانېده چې د ټولو اړخونو توافق ترلاسه کړي، خاص کر د افغانستان د حکومت د اوسني حکومت توافق په هغه ځینو مسایلو کې. نو فکر کوم هغه هڅې د ناکامۍ سره مخ شوې او د سیمې هېوادونه بیا د دې په لټه کې دي چې د سولې د پروسې دغه مالکیت، چې د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي. د سیمې هېوادونه کوشش کوي، یعنې پخوا هم دغه سیاحت شوي وي، چې دوی غواړي چې خپل نفوذ ولري په دغه پروسه کې.
ننګیال صاحب، د مسکو له خوا نه چې وخت نا وخت طالبانو ته بلنه ورکول کیږي یا طالبان ورغواړي، داسې د یو مهم افغان لوري په توګه ورسره معامله یا چلند کوي، څه فکر کوي چې مسکو ولې له طالبانو سره دغومره د نږدې کېدو هڅه کوي؟
زما فکر د دې دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا چې پله د امریکا حضور په افغانستان کې د روسیې لپاره یو قسم تشویش ده، روسیا د ځان لپاره یو تهدید بولي، او بل هم د داعش حضور ده. بدبختانه په تیرو څو کالو کې د افغانستان حکومت د ډیپلوماسۍ دستګاه ونه شو کولای چې هغه فعالیتونه چې د داعش په خلاف د افغان سرتیرو مبارزه او هغه جګړه چې د داعش په خلاف شوې ده، دا د روسیې د قینات وال ګرځولې وي. یعنی دا کار شوی دی په افغانستان کې، داعش دومره قوت نه دی څنګه چې د دې لپاره تبلیغ وشو یا سیمی هیوادونه پی بو بیرول شول. نو شاید دغه تجویش وجود ولري او طالبان روسیا ځان د تهدید نه بولي. که د افغانستان حکومت وکولی شي چې دوی ته دا قناعت ورکړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان نظامي ځواکونه د داعش په خلاف په جګړه کې جدي دي او دغه ګواښ حتما له منځه وړي، نو فکر نه کوم چې بیا به روسیا طالبانو ته په دومره دغه سره لاس ورکړي.
ننګیال صاحب، یو شی چې سړی نه پوهېږي هغه دا دی چې افغان حکومت چندان د زلمی خلیلزاد له هڅو هم خوښ نه ښکاري. وخت په وخت چې موږ ګورو د دوی انتقادونه هم پی راپورته کیږي. په عین حال کې د روسیې په منځګړیتوب چې یا روسیه چې کومې هڅې کوي هغې سره هم چندان ډېر علاقه نه لري. ولې پرله پسې افغان حکومت په دغه د روسیې په غونډو کې په ټیټ کچ ګډون کوي یا کم اهمیت یې ګڼي؟
فکر کوم یو عمده وجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت د سولې او د ملي پخلاینې کومه پالیسي چې ده هغه دا ده چې باید د سولې پروسه د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په رهبرۍ اوسېږي. همدغه لامل و چې د امریکا سره هم یوې نتیجې ته ونه رسېدل. دوی نه غواړي د افغانستان اوسنی حکومت چې د افغانانو پرته د دغه سولې پروسه څوک رهبري کړي او یا د څوک د دې مالکیت دعوه وکړي. پخوا هم داسې شوي دي چې کله هم د سولې پروسې نورو هېوادونو د خپلو د افغانستان د حکومت نه پرته د افغانانو نه پرته نور پلاس کې اغېستې هغه نتیجه نه ده ورکړي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه لیکوال نجیب ننګیال په موسکو کې د روسیې په کوربتوب د دې افغانستان او روسیې د اړیکو د سل کلن کېدو په مناسبت جوړ شوې غونډې په اړه موږ سره خبرې وکړې. همدارنګه د طالبانو او افغان چارواکو افغان سیاستوالو د احتمالي ناستې په اړه باندې چې دوی ویلي سره کښېني به او د افغانستان د سولې په تړاو به خبرې کوي تحلیل وکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خان محمد سیندوی.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای که چیرې د دغه وزارت قانونه د قانون او پیټرولیم وزارت لخوا سروې شي، ډېری پانګوال به په دې برخه کې پانګونې ته لیوال شي. د دغه خونې رئیس نصیر احمد عالمیار د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې ډېری د کرومایټو، کریستال تیګو او د ډبرو د سکرو کانونه شته خو لا تر اوسه سروې شوي نه دي.
متاسفانه وزارت معدن تا فلان سروی نکرده و سروی هم انجامش بر ما هم معلوم نیست. ایرانی و هندی ها علاقه‌مندی داشتن بیان سرمایه‌گذاری بکنن.
آقای عالمیار وای چه د قانون و پیترولیم وزارت چارواکو ژمنه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه دا کار پیل کړي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې به د قانونو په برخه کې پانګونه زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره او په ټوله کې به د هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالو د اقتصاد د پیاوړتیا په هدف د افغانستان د شمال زون په څلورو ولایتونو کې د پستې سوار له زر نیالګي ویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن آزادي راډیو ته وویل دا نیالګي به په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې په بڼوالو وویشل شي.
تایی 3-4 سال گذشته یکی از برنامه های وزارت زراعت ایجاد باغای پسته بوده که در 149 ساله خوشبختانه نتیجه داده. در گذشته باغای پسته به شکل وحشی بوده، این به تازگی روی ایجاد باغای پسته خودش کار کرده که به یک تعداد از ولایت نتیجه داده.
د خاغلی رستمی په خبره د افغانستان او کرنې وزارت تر اوسه په 29000 جریبه ځمکه کې د پستې بڼونه جوړ کړي چې 10000 جریبه د دغه هیواد په شمال کې ده. او نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 8.5 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ او 55 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1516 افغانۍ. دا و له ازادۍ راډیو د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم رضوان مراد استودیو ته راغلی څو د یوې نړیوالې موضوع په اړه باندې خبر کړي. ایران وایي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی، او امریکا بیا ټینګار کوي چې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتونکی نه دی. مراد صاحب، دا راته وی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو ځل بیا ډاډ ورکړی، آیا دا ډاډ تهران لخوا د جګړې د مخنیوي کوشش دی، او که دا چې ایران په ډیپلوماتیکه برخه کې په دې کار باندې څه غواړي او څه کوي؟
مننه ستنه صاحب. تر اوسه پورې چې د ایرانی او امریکایي چارواکو یا مشرانو کومې خبرې یا څرګندونې مخته راغلې دي، په دې وروستیو کې د دوی لحن یا لهجه نرمه شوې ده، او د دې برعکس متحده ایالات خلیج ته نور عسکر استوي، هلته بیړۍ استولې دي، جنګي الوتکې استولي، هغه یوه قصه ده. لیکن بل خوا ته بیا د دواړو خوانه هغه د خبرداري او د توندو ناندرو موضوع لګه نرمه شوې ده. ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي دي چې دا هیواد هیڅ کله اټومي وسلو جوړولو په تکل کې نه دی، او حتی دې پورې دې دا سپیناوی ورکړی دی چې د دوی هغه مذهبي مشر آیت الله خامنئی فتوا ورکړی دی چې اټومي وسلې لرل خلاف د مذهب دی او خلاف د دین کار دی. جواد ظریف په عین حال کې دا هم ویلی دی چې د امریکا لخوا اقتصادي تروریزم د ایران خلکو ته زیان رسوي. دا هغه څه دي چې د ایران د متحده ایالات لخوا ویل کیږي چې نه، اصلا د ایران د رژیم چلند او له نړیوالو سره د دې هیواد لانجې د ایران خلکو ته زیان رسوي.
مننه. دراتوی چې متحده ایالاتونو په خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړی، تاسو موویل، او په ایران اقتصادي فشار هم تبن زیات کړی ورسره لغه چې دوی لاټو میټړونه وتل، آیا امریکا اوس خپل هم لهجه نرم کړی او که بیا هم دغه د غواخونو لړۍ ته دوام ورکوي؟
په دواړو برخو کې متحده ایالات مخ ته روان دي. یعنی د امریکا ولسمشر الاول ورځ نه دی ویلي چې په ایران حمله کوي، هغه ویلي چې که په موږ باندې حمله وشي یا تهدید وراته بیا به اقدام کوي. لیکن هغه همیش ویلي چې که ایران پیل وکړي نو خبرې اترې ښه حل دی او متحده ایالات جګړه نه غواړي. ډونالډ ټرمپ په جاپان کې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره په کتنه کې هم د ایران په اړه خبرې وکړه. وی ویلي چې که ایرانیان غواړي خبرې وکړي، د خبرو اترو ته چمتو دی، د امریکا حکومت خبرو ته چمتو دی. او یو ځلې بیا د امریکایي چارواکو خبره تکرار کړه چې امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، بلکې فقط دغه اطمینان غواړي چې ایران اټومي وسلې ونه لري، او د دې اطمینان د اصلولو لپاره به پر ایران فشار دوام وکړي.
بله، زیاته مننه کوم. و مردل چې ایران وایي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی، او امریکا بیا ټینګار کوي چې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتونکی نه دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سویل ختیځ زون کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون ویلي د دې زون په دوو ولایتونو خوست او پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو پیښو ارقام زیات شوي دي. په سویل ختیځ زون کې د یاد کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس ازادي راډیو ته ویلي د سږ کال د تیرو پنځو میاشتو او د تیر کال د لومړیو پنځو میاشتو سره پرتله شوي ارقام 40% زیاتوالی ښیي چې د ده په خبره دا مسله د اندېښنې وړ ده. اصیل ځاځي په دې اړه باندې له پکتیا یو رپورټ رالیږلی.
په سویل ختیځون کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د سیمیز دفتر رئیس ښاغلی نور احمد شهیم د غبرګولی په شپږمه ازادي راډیو ته ویل چې د دې زون په دوه ولایتونو خوست او پکتیا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا او اړوند د سږ کال د لومړنیو پنځو میاشتو او د تیر دیر لسفه او نویم کال د لومړیو پنځو میاشتو سره پرتله شوي ارقام 40% زیاتوالی ښیي چې د په خبره د اندېښنې وړ دي.
په دیارلس سوه او نویم کال کې، البته په پنځو میاشتو کې، قضایاوی زمان سره 102 قضیه ده خزو پرانده ده تاو تریخوالی سبت شوی دی، چه که دیار لسوه ات نمیم کال سره پرتله وشی نو سکال 215 قضیه زمان سره سبت دی. پا هم داغ پینزو میاشتو که دا تقریبا 40% زیاتوالی خی، چه دا زمان ده پار قابل تشویش مسئله ده.
په سویل ختیځون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګ مسؤل اغلی زرمینې شمس ازادي راډیو ته ویل چې په خوست او پکتیا کې د ثبت شویو قضایاو ډېرې برخه کورنۍ تاوتریخوالي او بې سرپرستۍ قضایاو دي چې دوی سره ثبت شوي دي.
زیاتره بې سرپرستۍ قضیه مو ترازی چې مثلا میړه د ډېر وخت لپاره خارج کده او د بې سرنوشت ده، یا مثلا داسې موضوع ده چې و هغه راضی ورسره واده کړی یو څو ورځې ورسره تیر کړې، بیا نو خارج ته ځي، بیا د دې ښځې په قصه کې نه ده. زیاتر دغه تقریبا د پنځه کال تر سه کاله پورې
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی نسرین اوریا خیل وایي د ارقامو لوړېدل په دې معنا نه دي چې ګواکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
دا چې خویندې موږ ته رېزېږي خپلې ستونزې تر موږ را رسوي، موږ دې ته د تاوتریخوالي کچه د ډېرېدو لامل نه یو، ولې ځکه دوی اوس عدالت ته لاسرسی پیدا کړی ده او دوی اوس په دې پوهېدلی دي چې د اسلام د نظره د دوی حق حقوق څه شی دي.
د پکتیا ولایت د استیناف محاکمو رئیس قضاوتیار عطاالله فکري هم په دې نظر ده چې د پخوا په پرتل د خلکو اسان روښانه شوي او اړونده ارګانونو ته یې لاسرسی زیات شوی دی.
یوه قضیه په څلور نویم کال کې طلاقات اجرا شوی دی او بله قضیه په شپږ نویم کال کې، یعنی په تیرو څلور کالو کې موږ دوه قضیې لرلې. اما اوس موږ په دې څو میاشتو کې تقریبا لس قضایا به یوازې په مرکز ګردیز کې رسیدلي.
د پکتیا ولایت د استیناف محاکمو رئیس سرګندبني دا یقیني کوي چې د ښځینو د حقوقو د اعادې او د تامین د حامی مسؤول ارګانونو تر څنګ عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځینو لاسرسی زیات شوی دی. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ غوښنه ولیدې. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.com ویب سټ کې په ژوندۍ توګه چې واورې د نړۍ په هر ځای کې چې یاست او په دولس پرګړې منځنۍ څپه او فم سره شرې پنځه باندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زموږ خبرونه اوریدلای شئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د کابل په ښار کې مخ پر زیاتېدونکو جنایي پیښو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې د ناورین او بې ثباتۍ اوج په عنوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې نامنیو او وحشت له کابل ښاریانو آرام او سکون اخیستی. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د نوي لمریز کال له پیل سره سم کابل ښار د جنایي پیښو له یوې څپې سره مخ دی. دا مطلب لیکوال لیکي چې په دې ښار کې نږدې هر ورځ په بیلابیلو امنیتي حوزو کې جنایي پیښې رامنځته کیږي او د کابل ښاریان له سختو اندېښنو سره لاس او ګریوان کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې دا ښار اوس د جنایي جرمونو د ډلو او بانډونو لپاره د انساني ژوند د لوبو په ډګر بدل شوی. سوداګر، عام خلک، دولتي کارکوونکي، خبریالان، دینی عالمان او آن ماشومان هم په بېرحمانه ډول وژل کیږي، خو حکومت په دې برخه کې کوم اغیزمن ګام نه اوچتوي. د مطلب لیکوال په کابل ښار کې د دوشنبه د شپې جنایي پیښه ته چیل عملی د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي وژل شول اشاره کړې او لیکلي دي چې ځایي امنیتي مسولین سهار له دې موضوع خبر شول او څېړنې پیل کړې. په مطلب کې وړاندې له افغان امنیتي بنسټونو په کلکه غوښتنه شوې چې د کابل ښار امنیت ته پاملرنه زیاته کړي او د ښاریانو ژوند تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې په مطلب کې چې عنوان یې دی دلته هیڅوک خوندي نه دي، ولې لیکلي دي چې په افغانستان کې داسې یو توطیه روانه ده چې زموږ د سر سړی ښکار دي. د مطلب لیکوال په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د دوه دینی عالمانو وژنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه سي د سر سړی وژل د بهرنیو استخباراتو کار دی تر څو هغه کسان چې ملت یې غږوري وژني او په دې سره له ملته د ژوند لار ورکه شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په دې ټول پوهیږي چې د وژنو دا لړۍ چا روانه کړې ده، خو حکومت یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. او سرخط ورځپاڼې هم همدې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پلازمینه کابل یوې عمومي تصفیې ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې په وروستیو دوو کلونو کې په دې ښار کې له درې زرو ډېرې جنایي پیښې رامنځته شوي چې زیات شمېر خلک پکې وژل شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د دې ښار امنیتي مسؤولین د دې پر ځای چې د دې جنایي پیښو اصلي ریښه له منځه یوسي، له هرې پیښې وروسته په نمایشي ډول ځینې تورن کسان نیسي او رسنیو ته یې د خپلې لاسته راوړنې په ډول ښایي. دا مطلب لیکوال لیکي چې پولیس باید هغه مجرمین ونیسي چې په ښکاره ډول په کابل ښار کې ګرځي او څوک یې د نیولو جرأت هم نشي کولی. ورځپاڼه همداشان وړاندیز کوي چې د دې حالت د کنټرول لپاره اړینه ده چې د کابل ښار عمومي تصفیه وشي، ټول کورونه تلاشي شي، د بایومیټریک دستګاو په وسیله د کابل ښاریان ثبت او رجستر شي، امنیتي پوستې زیات شي، په امنیتي برخه کې د زورواکو او ټوپکوالو مداخله پای ته ورسیږي او د پولیسو په لیکو کې د مکافاتو او مجازاتو لړۍ پیل شي.
تاسو لا پیغامونه نه
ز داسې ایران پات کېږم چې دغه ملک د روسانو د راتګ لپاره ویجار سو، په زرګونو ماشومان یتیم سو. فکر کوم چې دغه یو زیاده وخت دی. زه فکر کوم چې دغه خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یو خبره ده، اکثرا صلح نه غواړي.
مسائل تر اخیرم د کابل دی وسم نه اوسیدون ته ایمه او سکم ناسته په مسکو کې ده په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو و د ورېده خیر زنه غړم باید افغانستان ته د سې یو صلح او مذاکرات را مابین ته شي چې د ټولو افغانانو د مسلمانانو به خیر وي بلکې د سیاسي نو خپل ګټي او مطلبونه دي.
نوم عابد همدې ځای اوسیدونکی یم. د مسکو ناستې خو دا سویمه ناسته ده چې ترسره کیږي او همدغو خلکو تر لاس لاندې ترسره کیږي چې کرځای پکې شامل دي. دا نور کسان کوم چې د دولت په مخالفت رامنځته کیږي دا پکې ګډون کوي. عام د دولت لخوا کوم خاص استازی نه ورته معرفي کیږي. نو دا زه چې فکر کوم یو طرفه غونډې دي او دا هېڅ کوم ارزښت نه لري د افغانستان لپاره. نه به کومه لاسته راوړنه ولري او نه تر اوسه پورې لاسته راوړنه درلودلې ده. نو له دې بعد به څه هیله وکړو، څه به تمه وکړو؟ داسې ساتیرای ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وروسته پروګرام وروسته نیمه برخه مو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې ده. خو لاغې مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو لنډیز فرشته جلال زی وای.
په کابل د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی په ګډون یو شمیر سیاستوال نن په مسکو کې د طالبانو لاستازو سره ګوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی، جمهوری ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمار او یو شمیر نور پیژندل سوي سیاستوال په مسکو کې دي او د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی د غونډې ته ورغلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار به نن په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره خبري کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې غوښتل چې هویت پټ پاتسي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار سره به د افغانستان د حکومت یو شمیر وزیران هم ملګری وي او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه هغه هیواد ته تللی دي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو بریدونه په 2013 میلادي کال کې درې برابره زیات شوي دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف ویلي چې د وسلوالو حملو له امله په ډېرو سیمو کې د افغانو کوچنیانو تعلیم له سختو ستونزو سره مخامخ دی. زرهاو کسانو په پاکستان کې بیګات روجماتي ورسته د خواد د پاوچ پر ضد مظاهره وکړه. هغوی په وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ پر سولېزه مظاهره د پاوچیانو لوري د حمله او د یشمیر فعالانو د قتل پر ضد سولېز احتجاج کړی او د پاوچ پر ضد یې شعارونه ورکول. او په متحده عرب امارات کې د امریکا سفارت ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به ډیر ژر خواد ته سفر وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه یو بیان خپور کړی خو متحده عرب اماراتو ته د بولټن د سفر دقیق نیټه یې نه دی اعلان کړی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما و مجبار خیل. شنونده های عزیز در این برنامه روی اضرار تنباکو و استفاده دوامدار از سیگرت و قیلون و اضرار آن صحبت می نماییم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب سیدامین نوری موظف در شفاخانه صحت طفل بخش گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا می شنویم. در افغانستان از تنباکو بیشتر به شکل سیگرت و قلیان یا چلم استفاده می شود. تنباکو عنصر اساسی در ترکیب دخانیات بوده و دومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد. دکتران متخصص می گویند سیگرت دریچه برای رفتن افراد به اعتیاد است. دکتر لطیف واهر متخصص گوش و گلو در صحبت با رادیو آزادی گفت استفاده از تنباکو بالای تمام سیستم های بدن تأثیرات بد دارد.
خدمت شما به عرض برسانم، تنباکو خاصیت های مختلفی که در خود داره و از طریق اصطلاح دود داخل سیستم جریان تنفسی وجود میشه، این باعث از این میشه که مقدار موادی که در ترکیب از وجود داره بالای احتراق تنفسی، خصوصا چون اینجا با کربن مونوکساید هم یک جا میشه، سیستم تبادله گاز افتاده اینجا متاثر میسازه و بالای سیستم عصبی مستقیما اثرگذار است.
دکتر باهر میگوید استفاده طولانی از تنباکو سبب اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب و کم خونی میگردد. با گفته دکتران متخصص، استعمال تنباکو برای صحت اثرات منفی بر جا می‌گذارد. کسانی که سیگارت دود می‌کنند، زودتر از دیگران به امراض گوناگون ریوی دچار می‌شوند و زندگیشان با خطر مواجه می‌گردد. دکتران متخصص می‌گویند آشنایی با تنباکو در قدم اول از خانواده و محیط شروع می‌شود. گرچه تنباکو به شکل ماده مخدر نشه‌آور نیست، اما این نقطه شروع به طرف استفاده از مواد مخدر است. به گفته آنان یک تعداد اشخاص که به سیگارت کشیدن معتادند از طفولیت به این عمل آغشته شدند. مثلا خرید و فروش سیگارت توسط اطفال و جوانان هم باعث معتاد شدن آنها به این عمل می‌گردد. دکتر باهر میگوید ماه رمضان بهترین زمانی است که افراد معتاد به سیگارت و تنباکو احتیاط را ترک بگویند.
مقدار موادی که در تنباکو وجود داره باعث احتیاط مطلق نزد اشخاص نمیشه. این با یک تصمیم میشه که از این به اصطلاح عادت اذیت کننده و باعث اذیت و آزار چهار طرف هم که میشه، از این میشه که با یک تصمیم جدی ترکش بکنن.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دکتر سیف سید امین نوری به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد دخانیات معلومات دهید.
تشکر. من به نوبه خود احترامات و خود را به شما، همکاران تکنیکی رادیو آزادی و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم می دارم. خدا کنه عافیت داشته باشند. خود سیگارت یا چلم یا انواع دیگه که از این به حساب گیاه استفاده میشه، میشه یک تعداد تا دادان خود بیربانم، این خودش یک گیاه است، ولی همی گیاه دارنده تقریبا 4000 تا 7000 مواد کیمیاوی است. خصوصا در بخشی که وقتی که دود میشه تقریبا این 4000 تا 7000 ثبت شده که این مواد کیمیاوی موجود است، که از این جمله 100 موادش توکسیک یا سمی است یا زهرآلود است یا زهرجن است و تقریبا 70% از این 4000 یا 7000 مواد کیمیایی که در این موجود است، 70 دانش سرطانزا است. 70 دانش سرطانزا است که کسایی که این سیگارت چی به شکل دود میکنن یا سیگارت میکشن یا به قسم قیلون و چلم از استفاده میکنن و یا به شکل از رای بینی کش میکنن یا از جوف فم ایده استفاده میکنه، تمامش امی مواد سرطانزا که دهی است، خطر سرطان از این مریضا یا کسایی که به این مرض یا به امی اعتیاد عادت هستن ایده زیاد میکنن. بر علاوه از این بازی میشه که دخانیات که هست منحصر به چی نیست، کمی گیاه سیگارت میشه که از دیگه نوع تنباکوها یا دیگه نوع دخانیات هم استفاده شوه و او هم همینطور از راه خود داره. مثلا کسایی که پودر دود میکنه و از او استفاده میکنه، او هم از این قدر بیشتر اعتیادش زیادتر هم است که اعتیاد خودش به دو نوع است. سیگارت معمولا اعتیاد فیزیکی نمیته، ولی کسایی که از پودر استفاده میکنه او اعتیادش فیزیکی ماست. بر علاوه از اینکه اعتیاد روانی به او داره، اعتیاد فیزیکی هم داره. در صورتی که او را ترک میکنه ممکن می به شکل فیزیکی درد را احساس کنه و یک کم ذره زجرت احساس کنه، به این خاطر او اعتیاد فیزیکی میته، ولی سیگارت معمولا اعتیاد فیزیکی نمیته.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت لوگر که سوالی دارن. بله
آوری.
بله سلام برادر عزیز، شما میشه از دکتر سب سوالتان را مطرح کنین بپرسین؟
دکتر سب من در پختنه دارم از سیگارت پریخی دی روجه که خو مسخد دیر سخت تاثیر داریم و دیستا پروگرام میشه مسخد سره زلسه برکی و بیسی خاتمه برکی.
دوست
او بخه نوم مبارک دې چا دې
نوم شیرولی دې لوګر نه پاړې کې
ډېر ښه ډېر ښه ته غواګ نس ان شاء الله کوم طریقې چې دی هغه به موږ درته وې ان شاء الله ته هغه طریقونه کې استفاده وکې ان شاء الله چې دوه هغه نه به مشکل نه به ان شاء الله خلاص شي شیرولی جان د لوګر نه تماس نیول او وروره خبر داده چې کچېرې په سیګریټو کې ما مخکې مو وې چې د دوه عادت چه ده یا اعتیاد چه ده ده پا قسم ده فیزیکی نده یعنی تا وجود دو غمره ورس عادت کی گی نه یا دست یا عادت نورت در سپایدو که چه اغا که تو خوشی که تو مثلا وجود در شدید دردونه در تپایدو شد لکه سنگه چه پا پودوری که ده ده پودور سا پا دو یا ده اومد چه یو خود خلق یعنی دو تا متوجه شی چه دو غو پا نه پا سگریتو زان آختا که و پا پودور خو بیخی زان آختا نکه پا دو چه سمره چه ده سگریت اغا که ترکول مشکل دی ده پودور تو نه په څو چند مشکل دی او موږ مر زیات ازرارم لیدي نو که چیر اول شایل که مخکې چې په راپور کې مویل چې یو قطعی تصمیم دی که ته قطعی تصمیم ونیسه ان شاء الله د سیګریټو د بلان ځان خو سوای شي او د سیګریټو ازرار او شان به بیا موږ ان شاء الله برنامه په جریان کې ورته برنامه ته وای نیسه نو اول خو د ازرار که ته واورې نو ان شاء الله د ضررونه واورې نو ته په خپل ذهن د تصمیم ونیسه او قطعی تصمیم چې زه دومره ضررونه چې دلیلی ګټه خو هیڅ نه لیدي او زرنه ډیر زیات نو په دې خاطر به ته د تصمیم ونیسه ان شاء الله که ته قطعی تصمیم ونیسه د خوشکې بر علاوه دغه څخه یو تعداد خلک چیرې ډیر دغه په حساب سره نشي خوشکې ولا یو ډیر عادت قوی وي ورسه نو په دې صورت کې اول یو خو مثلا بعض شان که ته کوم وخت د ذهن کې د سیګریټ او اگر راغله چې ولا زه باید وس یو سیګریټ وس کوم نو ته ذهن په بل شي مشغول کا کې دا شي دغه مشغولتیا یو مثلا یو ناخود وخت په جوب کې واچي او د ناخود خوري ذکر وکې په ذکر باندې ځان هغه کې هم د اخرت ته ثواب دی هم د دو دنیا ته عقیده بر علاوه دغه که په دو کاروم بیا مونږ شو په داس په ذهن مصروف یو کتاب مطالعه کې یو موبایل کې مصروفیت ځان ته پیدا کې که په دو شاونو مونږ شو بیا کې دای شي په د دو خاطر چې دغه تاغه عادت له ورسه قسمان کم شي یو رقم هغه دی جوړ دی په نامه د نیکوتین دار یو کم فیصد دی نیکوتین لري تر څو پورې هغه تا وجود چې دغه نیکوتین مواد چې په سیګریټو کې شته دی دوسه لګو ډیر عادت شوی دی او هغه کمای احساسي وي نو هغه جوړم کې وجه خو هغه به ورو ورو کماوي او ترڅو پوره چې قطع شي د سیګریټ هغه دی عادت به قطع شي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. ما یک سوال خودم دارم از شما که ایره هم باید مطرح کنم. اگر به گونه ارقام بپرسیم سالانه چقدر انسان از اثر مضرات تنباکو از بین میرن؟
تشکر. یک سوال بسیار جالب و امید است که شنونده ها به می ارقام زیاد متوجه باشند. این عادت تنها در افغانستان نیست که اکیدات عادت ها است که مثلا در یک جامعه خاص دیده میشه یا در یک قشر خاص دیده میشه یا در یک جغرافیه خاص دیده میشه. این تقریبا در تمام جهان دیده میشه. ولی ارقامی که ما از افغانستان بگیم متراستقات خاص نشده ولی ارقام در امریکا و در دیگر جاها که شده تقریبا میگه در امریکا 16 میلیون اشخاص
بله
متضرر از امراض هستند یا از امراض با امراض زندگی میکنند که مربوط به سیگریت کشیدن
است. ناشی از
تنباکو. بر علاوه از این نه تنهایی که اشخاصی که خودشان سیگریت میکشند معروض به امراض تقریبا 10 مرض کلان باز ما نامایش شاید بردن بگیریم
بله.
معروض هستند بر علاوه کسایی که در اطرافشان هستند که در اصطلاح انگلیسی پسیو سموکر یا سکند هند سموکرز میگه یعنی سیگریت یک نفر میکشه در یک اتاق یا در یک لباس یا در یک سرویس یا در یک خانه
بله
چهار اطراف کسایی که شته ایر سکن هند سموکر یا سیگریت کشنده پسیو ایر ما گفته میتونیم یا هم معروض هستند تقریبا در سروی هایی که در امریکا شده میگه 41,000 فردی که خودشان سیگریت نمیکشن ولی در محیطشان سیگریت کسایی هستند که سیگریت میکشن این سالانه 41,000 از این میمورن و 400 طفل
بله.
طفلی که خودشان سیگریت نمیکشن ولی در محیط والدینشان بله. یا در محیط هر کس که هست که سیگریت میکشن 400 نفر سالانه از دست ازی میمیرن
بله. تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن از فرا. بله
بله السلام علیکم دکتر صاحب. دغه پختنه در روزانه
اول نامتون بگوین برادر محترم. از کج از فرا نامتون چیست؟
مبلر نسوار خوشکری دی او بیا سردردی لري د سردردی لکه نیو دی نوریک دکتر صاحب دغه پختنه
تشکر رو را خبر خدا دل که څنګه چې موږ امکانم ده نمونه که واخلی نو بیا بعض وقت که موږ څو شنوندگان یا څو اوریدون که په یو وار واخلو نو بیا که موږ نوم خلو نو هغه به پوغو بخش ته چې د ده نوم خستل کی نو خب متوجه کی ټول برنامه ته متوجه وي خو کله چې ده ما نوم خستل کی نو غو بخش ته بیا دای زیات توجه کو ان شاء الله نو ده مخکې موږ وې دل که څنګه چونو رو شرولی جان نو سنالا جان پوښتنه ته موږ وې چې ده خیر کده شي په اوایل کې لیل مشکلات نس که تا خبر یو سړی نارام وي سړی لوکوسه وي سړی لکه دې بعض وخت لکه تا چې یو سرخوګه یو بعض مشکلات ورسره هغه وي دومره جدی نه دي اول خو موږ مخکې چې لکه موږ وي چې ځان نه ځان په بل کار مصروف کو که ذکر وي که عبادت وي که تلاوت وي که نه اوس خروجه ده نو په وخت کې مثلا نشه کولی چې یا ناخود وژي یا کوم بل داسې ژاوله وژي مګر هم کولی شي ذکر عبادت باندې ځان مصروف کو یا که ډېر مثلا تا پلار شده مثلا سری خوکشی کده شي وادی پارستانبول دی وخوري او دغه سرخوګه دغه صرفه شي خو کوشش دی وکړه چې دغه روژه انشالله یوه بهانه شي دغه عادت نه تنها د عادت که چې نسوار کړل دي که سګرېټ کول دي که چلم دی یا قایلون دی او یا مثلا اوس خو بله هغه بلا مر وتلی ده چې دغه هندي هغه دی چې ورته په خوله کې جوی یو اته په خوله کې یږدي هغه هم دغه مشکلات لري نو دغه نه دی هم کوشش کو چې ځان خلاص کو او یو بل سر مې ریته چې په کاناډا کې شوی دی د ورځې دورځه سن نفره د دوغو سګرټ کول دیواجه د کومه تاړلې ما امراض چې دي سل مریض سن نفره سګرټ کون کی هغه اشخاص چې دوغو دیواجه نه کومه رازونه ورته پیدا شي دوغو مرکی دورځه سل نفره
دورځه سل او دا ډیر
اجک
ابو ارقام دي نو بل اړیکه برا واخلو بل یو اوریدون کده بل یا سلام
سلام علیکم
وعلیکم السلام
با شما دکتر صاحب محترم ستاره خانزاده هستم از بسیار بالامرغا بتم
آها عبدالستاره خانزاده از بالامرغا بسیار زیاد خوش آمدین سوالتون مطرح کنین از دکتر صاحب
سوال من دکتر صاحبی هست که همین تنباکو از انسانهای قدیم تا به انسانهای عصر حالی چی وقت اینا را کشف انسان ها چی وقت اینا را کشف کرده به امید تنباکو دسترسی پیدا کرده که از استفاده میکنه که اینا دهن خود را غلط میکنه ولی سوال هست که همه مواده که حال نو پیدا میشه بنان قیلون یا نسوال یا همه تنباکو هست اینا همه یک از راز داره یک مشکل به انسان جور میکنه یا فرق داره ولی سوال بعدی مایی هست که اگر اون به زمین از می تنباکو ضرری ببینه اگر ترک کنه از اون ضرر به زمین نجات پیدا میکنه یا خیر این میره اگه جواب تخلف
در طول برنامه هم گفتن دکتر صاحب که ضرر فیزیکی نداره اما بازم براتون یادآور میشن بسیار زیاد تشکر از شما مهربانی اوکی دکتر صاحب
دوست عزیز قبلا ما اگرچه اشاره داشتیم که تنباکو چی به شکل سیگریت یا دود شوه چی به شکل سیگریت دود شوه چی به شکل چلم دود شوه یا قیلون دود شوه یا افرادی هستن که او را از طریق بینیم بعضی وقت استفاده میکنه کش میکنه و یا در دهن خود به شکل نسوار میمانه از راه رشته گفتیم که قبلا هم گفتیم از 4 تا 7 هزار مواد کیمیاوی در این موجود است از این 4 هزار تا 7 هزار مواد کیمیاوی که در این موجود است تقریبا در کلش در کل اقسامی که یا استفاده میکنم موجود است شاید نظر به دیگه اقسام بگرم در کشیدن زیادتر باشه از رارش یا زیادتر باشه ولی اترام گفتن نمیتونیم کسایی که نسوار میکنه این ضررش نظر به سیگریت بیخی کم است بیخی کم نیست کم است نسبی کم است مثلا اگر سیگریت کشیدن 1,080% باشه برای یک شخص ای شاید 60% یک 20% شاید کمی داشته باشه دیگه از این 4000 تا 7000 مواد کیمی از صدش مسموم کننده است زهری است ولی 70 مواد کیمیایی که در این سیگریت و در این تنباکو موجود است 70ش سرطانزا است
بله
بر علاوه از اینکه اضرار زیاد زیاد داره مثلا در قلب به خود قلب آسیب میرسانه به رگای قلب را آسیب میرسانه به حجرات خون آسیب میرسانه رگا را سخت میکنه تکالیف حملات قلبی را زیاد میکنن، چانس او کسایی که مثلا سیگرت میکشه او کسایی که سیگرت نمیکشه، حملات قلبی ده او کسایی که سیگرت کش سیگرت یا دود یا هر چیز میکشن حملات قلبی ده او بسیار زیاد هست.
شنونده دیگه روی خط هستن از ولایت نورستان، بله بفرمایید.
بله سلام با شما و کارکنان رادیو آزادی محترم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. مهربانی، سوال اگه دارین از دکتر صاحب بپرسین.
بله منور خان رسانی هستم. سلام رسولی دعا گل دکتر صاحب یک سوال دارم. سوال این است که هفته هشت ماه قبل ما نسوار ایله کردم، حالی فیادن یک قسم مریضی با ما آید شده، یعنی گلندردی با ما پیش و این گلندردی یک قسم در داخل گلند ما یک کم کم دانه از وقتی که ما یک تلاوت میکنیم یا هم صدای بلند صدا میکنیم و یا هم چیزای روغنی و یا آب یخ میکنیم هم تو دیشی بند میشه و چند دین بعد به دکتران مراجعه کردیم که کدام نتیجه به دست ناوردیم. نو اگر دکتر خیلی کدام دواخانه و یا هم کدام دوا به من نشان بتاید نو خیلی میره بینیم.
درست است، تشکر، منتظر جواب باش. دکتر صاحب سوال گرفتین؟
دوست عزیز از نورستان تماس گرفته بود، چیزی که شما میگین که مثلا ما سیگریت ترک کردم،
بله
در گلون ما تور مشکلات غدود پیدا شده و یا درد میکنه، این تاثیر قطع سیگریت کشیدن نیست، بلکه خود سیگریت کشیدن چانس میکروبی شدن، چانس گلندردی را زیاد میکنه. اگر کت نمک ها کلی کنی، نه تنها گلون تا کلی کو میشه بینی تام کتش انشاق کنی و بینی تام کتش بشویی روز دو سه دفعه و نمک ها کلی کنی، انشاءالله همه مشکلت برطرف میشه.
یک شنونده دیگر هم بگیریم. بله سلام.
و علیکم سلام خوزیانی تا و محترم بقدروار میلمانه دکتر صاحب خپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. حاجي صاحب توخی
علیکم السلام
چجویل ولسوالۍ څخه د تلیفون په کرښو وسلیم.
بسیار خوبه، برنامه خوش آمدید، سوالتون مطرح کنین از دکتر صاحب.
له محترم دکتر صاحب څخه مې یوه پوښتنه یا دوی. اول د دغه چلم او د قیلون ترمنځ فرق څه؟ قیلون موږ تر اوسه نه دی لیدلی، خو موږ وینو چې تمباکو د سګریټ څخه زیات کشیږي، او قیلون یو علایده شی دی که لږ راته تعریف کړي. او بل دا ټول زړی او ملل متحد ټول جهان ته دې خبر ده چې دا خطرناک دی، بلکې تر هغې ویلې کلي هم یې چې دا د صحت لپاره مضر دی. دا ولې نه کلي توګه دې بند کړي؟ آیا دا یو بین المللي جواز لري؟ که ته د تجارت له لارې دا کار کوي نو په هغه تجارت کښې چې هغه د انسانانو لپاره تمامېږي، نو ولې نه بندېږي؟ دا دوې پوښتنې.
درست، تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب در قسمت اول خبرتون گفتنی های خواهد داشت، اما قسمت دوم سوالتون دیگه بازم به اختیار دکتر صاحب است که چی گفتنی دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم توخی صاحب، چون پختون پختو شو بهتر بده چون پختو
بله مهربانی و که پختو
بله که پاسی پوینی شو بیام که نگرچه برنامه پاسیده خب بیام چون تو پختو سوال کنم نه تاسی
که پختو و ورتزوابو هایست.
دوست عزیزه، در چلم و قیلون فرق پکت بدو که ده چه ده لگ مدرن شکل ده، لگ داولو اغا سنگاری وغیر کرده ده نور تقریبا ده چلم گنده ده، صرف ده لگ مادر تایی چه اغا لگ داولی ورزیاد کرده ده، نو ضروره نه تقریبا ما اغا ده چلم و ده قیلون تقریبا یو رقم ده چه خاص کمای و اغا نشته ده که. نو بل ده چه والی سگرت تا خبره تو که بندیوی نه، نو ده خو ده مختلف و دولتونو کرنه ده، آه تا خبره تجارت هم که بدو که خبره که آغشته ده. بل ده چه دست ده گوره داغه سیگریت که به په قطعه به په خالی کلی وو چې اټس انجرس فور هیلت، یعنی دا سیگریت کول یا سموکینګ از انجرس فور هیلت، یعنی سیگریت کول د تاسو صحت ته مضر دی. ولی دل چې دا انسانان ډیر سخت سره دي او ډیر سخت زړی دي، اوس لیک سموکینګ از کلینګ، یعنی سیگریت وژنی دی. چې با وجود د ته چې دا خبر موینه د خدای خیلی او قطعی باندې لیکنیم دي چې دا تا وژنی او ته په خپل ځان وژنی، نو دو که خو دولت قصوروار دی، نو اول ما تا
بله بله
دو اول تا خدا تا ویایی چه ما تو کمپانی چه جوری وی اتا تلی که چه گره دا تا وجنی او تا با وجود دویم بس کش کوین خود لگ خود زانم ملامت کول پکار دی.
بله دیر من نه دکتر صاحب، بازم سوالی است از خودم که دلیل چی است که مردم بگونی وسیع از مواد مخدر به خصوص تنباکو استفاده میکنن؟
مختلف علتونه دی. اول دا چه لکه څنګه چې په گزارش که مو تاسو وی چه مثلا یو ماشوم تا تا دا سگر و پیسی ورکه دا سگرت راوڑه مات پلاریه،
نو هغه م یو ورځ ضرر دوی نه دست پدو زین که خو یو ورځ خبرې د پلان منار ور د شاید اب ډیر کښې وینو چې دا یو ورځ کی وی او دودیم محتیم دودی وی او موږ هم د دود کښ کی ونو دا ذهن داسې جوړ شي چې نه دا اتمن موزر نه دی که موزر وای د مو پلان خو ور وخت ما ته هغه هدایت نه کوي او کا دا کار ما کا دا کار و کا دا کار ما کا نو دا خو اتمن موزر به نه وی چې دا دومره پوی سړای دی او نو دا یو نو دا ذهن یعنی داسې جوړ شي چې
یعنی محیط خانواده اولین جایی است که انسان با تنباکو دوچار می‌شود.
دیگه برانویه ازی خود امی محیط اطراف کسایی که هستن اندیوال هسته که حتی بعضی وقت اندیوال با وجود ازی که خود برش دوستام میگه برش میگه تو بگی امی یک دود کشکو یک دود کشکو بالاخره او رو بیچاره را وادار میکنه او شخص میفهمه که امی مضر هسته که امی تاونده هسته ولی در مو چی دوستی که اومده که اون فشاری زیاد کرده دیگه امور یا سیگریت است یا چرس است یا هر چیز مواد مخدری که است که امور به زور سرشان به زور اندیوالی امور کش میکنه بالاخره بیچاره به یادت معروض میشن یعنی محیط هم رول داره بعضی وقت یگان نفر در ذهنش خطور کرده در جریان زندگی که مثلا ولی اگر چرتت خراب بود یک سیگریت تو اگر چی کنی ممکن امی چرتت خرابی تا کم کنه یا سردردی است یا دیگه که یک ذهن غلط است
یک انگیزه غلط
است نباید امی طور انگیزه در اشخاص موجود باشه سیگریت ها یک گپ است اول خو یک گزار در گزارشم یک اصطلاح در گزارشم میکنه که میگه ای عادت پیدا نمیکنه یا نشاور نیست نشاور
بله.
است
بله بله شنونده ما روی خط هستن بله سلام
دوستو محترم متخصص ته سلامونه اونی که اغانیر در جلال آباد نه خبر کوم دا محترم ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه ده کله که یو مور معتاد ای او دا ماشوم وزي دی دغه ماشوم ته دغه احتیاط انتقال کیو کنه هغه کوم اراض علایم چې په یا
معتاد کی
دغه ماشوم
نوزاد
کی
یو کنه دغه
میو
گفتنه
وا تشکر بسیار
زیاد نه ډیر که سوال دی وک یو دیغه خل کنه چې په حساب سره ضررونه زیات دی دیتا بر علاوه دې څخه چې مثلا مور که سیګریټ کی یا په محیط کې ناسته ده میړه خواوند یا دفتر که کار که یا پا موتر که چیر تسی و خصوصا متداوم دول ده دود سب مخامخ وی نو نه تنها ده چه ده تا توان که آقا از را چه مخ که ووی آقا از را ده تا دی بلکه ده ده ماشوم تم که دهشی بعض مشکلات ایجاد کن نو که چیر مور پا دو سگریت کول عادت ده ده خپل زان پا خاطر ای که نکا نو ده خپل ماشوم ده صحت پا خاطر ده که شو که چه ده خوشی کن مثلا یوټوب زویم هغه مایند چې سیګریټ کیوی پوغو کې د اولاد د مایوبوال چانس شته دی بل خصوص د لپ چاک یا کام چاک یا جبه چې سیری داسې په ولادي ډول شکېدلې وي او تالی شکېدلې وي د دو چانس په دې کې زیات دی ماشوم کدای شي سخت وکا ماشومی کدای شي داخل د رحم کې مرشي یعنی سخت چانس په دې کې زیات دی کدایشی حمل خارج ده رحم نوی چه بیا هم ده ده سخت چانس زیاد ده او سخت سلفیسات تقریبا پا خارج رحمی حملو که ده نو ده چانس هم پده که زیاد ده برالاوه ده اغو چخه دیتا یا نور ضرارون هم کدایشی ما در تاویل که مثلا خپل ده خزه کدایش سرطان ده انق ده رحم بانده اختشی ده نور سرطان نه چه مگمخ که یا ده نور مرزون نه چه مگمخ که زیاد کرل آقا هم چانس بده که شته دی نو کشته و که چه در شای دی خوشی که خصوصا آمله خیزه
در مورد اقامت یا بی اولادی مردها از ضرر تنباکو آیا یک چیز امکان داره؟
بلکل موجود است چون یک شخصی که ما گفتم امی جنسی کمزورتی ها یا
زوف
جنسی داشته باشن
بله.
ای دیگه نمیتونه که امو اول تعداد به چی علت همین مشکل پیدا میشه یکی خود تعداد سپرمش کم میشه دیگه چون امی رگا سختی رگا و خون به آله تناسلی کم میرسه به این خاطر هم ای تناز یا انقیاز ما میگیم امی که یک ضرورت است تا امی فعل بله. جنسی را اجرا بکنه امی مشکل هم برازی ها پیدا میشه دیگه ای تناز هم نمیتونه به این خاطر هم یا فعالیت جنسی را اجرا کرده نمیتونه
بله.
بر علاوه ازی که برای مرد این مشکل پیدا میکنه برای خانم هم در امی خود تخمیش در مشکل تخمه برش پیدا میشه تخمیش ممکن صحیح پخته نشه و یعنی در دو صورت بی اولادی یک علتش هم در خانم ها هم در مرد ها یک علتش سیگارت کشیدن است.
بله، و در قسمت های آخر برنامه قرار داریم، میخواییم که یک جمع‌بندی منظم از برنامه داشته باشیم که از خودتان بشنویم. اول در مورد ازرارش که ازرار عمدهش است، فقط یک چند نقطه بگوین.
ازرار عمده بر خانم های ملز گفتیم، برالاوید میشه که سبب کوریش ها، میشه به سبب شکرها در اشخاصی که سیگارت کش هستند، شکر هم چانسش زیاد است. برالاوید از این استخوان ها شکستگی استخوان ها در افراد زیاد میشه.
تشکر.
چون وقت برنامه کم است، خداحافظی میگم و امید است که مردم ما سیگارت ترک کنند.
تشکر. این بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی و از تمام دوستایی که اشتراک کردن تشکر بسیار زیاد.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasud nari la muhim o pesho khabrawi.